برای امریکا که تقدیم شد.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي ځان او شب آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان احمد الله چیوال د بشری حقوقو د سر سازمان وای د ناروی حکومت د بشری حقوقو د نورو مسایلو په پرتله د افغان خزو د حقوقو په اړه دوګونی چلند لري. د بشری حقوقو د سر سازمان د افغان میرمنو د نړیوال قانوني ملاتړ د پراخولو غوښتنه کوي. د سازمان تازه د بشری حقوقو د سر د سیاست څنګه د یوې څیړونکو رښتیا عباسی د مقاله په خبرولو سره ویلي دا ښکاري چې د ناروی حکومت د افغان خزو د حقوقو په اړه دوه مخیزه پالیسي لري. په مقاله کې د نوموړي له قوله راغلي کله چې هم د افغانستان خبره کیږي هغه ځای چې په ټکو یې میرمنې پکې په زیاتېدونکي توګه د جنسیتي تبعیض او ځورونی سره مخ دي نو ناروې له ډېر احتیاطه کار اخلي. ایران وایي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري د افغان کډوالو د پناه ورکولو لپاره بودیجه ورزیاته کړي. په داسې حال کې چې ایران په کور دننه پر میلیونونو افغان کډوالو فشارونه تر بل هر وخت زیات کړي. د ایران په کورنوي چارو وزارت کې د بهرنوي وګړو او د کډوالو د چارو رئیس یک شنبه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر فیلیپو ګرانډیس سره د خبرو پر مهال خبرداري ورکړ چې کڼړیواله ټولنه مسولیت پر غاړه وانخلي ایران به د کډوالۍ پر پالیسۍ له سره غور وکړي. د قزاقستان الماته ښار کې د افغانستان د تولیداتو او محصولاتو نندارتون په یو لړ ځانګړو مراسمو کې د یک شنبه په ورځ پیل شو چې د پیل په مراسمو کې د قزاقستان د لومړي وزیر مرستیال او افغانستان کې د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ چارسنبالي وزیر نورالدین عزیزی ګډون درلود. دغه نندارتون ته له کابل د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ چارسنبالي وزیر نورالدین عزیزی د یو پلاوي په مشرۍ له خصوصي سکتور سره ورغلی دی. د طالبانو د حکومت له خوا د فلم او تصویر اخیستو د محدودیتونو په دوام تازه په خوست ولایت کې هم خبریالان د سالرونکو د عکس او ویډیو اخیستلو منع شوي. په هغه بلنلیک کې چې د خوست ولایت د شیخ زید پوهنتون له خوا رسنیو او خبریالانو ته دغه ولایت ته د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم د سفر او خبری غونډې په تړه واستول شوی راغلي د سالرونکو عکس او ویډیو اخیستل بند دي او یوازې د ریکارډ په واسطه دوی د نوموړي د وینا د ثبت اجازه لري. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. د حماس تر کنټرول لاندې روغتیایي چارواکي وایي د اسرائیل هوایي ځواک په شمالي غزه کې د بیت اللهیه په ښار کې یو څو پوړیزه ودانۍ په نښه کړې چې لږ تر لږه 30 کسان پکې وژل شوي او لسګونه نور پکې ټپیان شوي. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا تروریستي ډله ګڼل کیږي. په ورته وخت کې د اسرائیل پوځ وویل چې د دې برید په اړه د مرګ ژوبلو راپورونه څېړي او زیاته کړې ده. لومړنۍ څېړنې ښیي چې د مرګ ژوبلو په شمېر کې مبالغه شوې او ترلاسه شویو معلوماتو سره سمون نه خوري. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې پر جګړې د اسرائیل حماس او حزب الله ټینګار د دې هیله کما کړي چې د یحیی سینوار وژل په غزه او لبنان کې اوربند ته لار هواره کړي. په داسې حال کې چې په غزه کې د شاوخوا ویتنه د وژل کېدو ادعا کیږي د لبنان پر پلازمینه بیروت کې د اسرائیل هوایی او توغندي او بریدونو یک شنبه هم دوام وکړ. د اسرائیل پوځ اعلان کړی چې د یک شنبه په ورځ د لبنان په پلازمینه بیروت کې د حزب الله د استخباراتو پر یو مرکز او د وسلو د تولید په یو ترزمکې لاندې ورکشاپ برید کړي. د اسرائیل پاوس په یو بیان کې ویلي د دوی جنگیلو ته کو د حزب الله درې قومندانان وژلي چې په هغه کې د دې ډلې د جنوبي قومندانې یو جګپوړی غړی عباس سلیمه د اړیکو ماهر رضا عباس عوازه او احمد علي حسین شامل دي چې د اسرائیل پاوس په وینا د دې ډلې د ستراتیژیکو وسلو د پراختیا مسؤولو. تر اوسه معلومه نه ده چې دا درې کسان په استخباراتي مرکز کې وژل شوي او که په جلا عملیاتو کې. د لوبول ډګر وروسته خبر داده چې د آسیا ایمرجنګ جام د ګروپی سیالیو په دویمې لوب کې افغان لوبډلې د څلورو وکټو په توپیر د بنگلاديش الف لوبډلې ته هم ماتې ورکړې وه. دغه سیالۍ چې د کابل پر وخت یک شنبه ماښام شپږ نیمې بجې پیل شوې په چا افغان لوبډل مشر وګټله او توپ اچونه یې غوره کړه. بنگلاديش د څلورو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته په شلو ورونو کې 104 منډې وکړې. د یادې لوبډلې لپاره پرویز حسین تر نورو زیاتی یعنی 450 منډې وکړي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو په واشنگټن کې د امریکا غږ لو سټوډیو وړاندې کړ.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه ده.
د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په سخت خوارځواکۍ اخته 200,000 افغان ماشومان درملنه ته لاسرسی نه لري. په عین وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام اندېښنه ښودلې چې د امر بالمعروف قانون د نافذېدو نه وروسته په افغانستان کې د طالبانو حکومت د غیر حکومتي ادارو څارنه او ارزونه زیاته کړې ده.
د ملګرو ملتونو روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په افغانستان کې د بشري مرستو د پروګرامونو په برخه کې د بودیجې کمښت په اشاره ویلي چې اوس مهال په دغه هیواد کې پر سخت خورځواکۍ اخته 200,000 ماشومان درملنې ته لاسرسی نه لري او د دغه ناروغۍ څخه کړیږي.
د بودیجې د کمښت په داسې وخت کې راغلی چې په دې هیواد کې 3.1 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري او دوی په ډیره لوړه کچه د خوړو د کمښت او خورځواکۍ حالت په پراخو سیمو کې د چاودیدونکو توکو شتون د سیلابونو د ناروغیو د خپرېدو او د اقلیم د بدلون څخه د رامنځته شویو کړکیچونو سره لاس او ګریوان دي.
د روغتیا نړیوال سازمان د ریلیف او انټرنیټي پاڼه کې په یو خبر شوی رپور کې د 2024 کال د 13 سپتمبر د میاشتې د شمیرو پر اساس ویلي چې په دې ډله کې 20,000 او 600 هغه ماشومان هم شامل دي چې سمدستي په روغتون کې بستري کې دوته اړتیا لري.
ماشومان چې سیویر مالنوتریشن یا شدید خوارځواکۍ باندې اخته دي د دې ارقام تر 500,000 نه وچت دي. موږ 500,000 بیډ په افغانستان کې ټول افغانستان کې 500,000 بیډ نه لرو چې دا ماشومان بستر شي. او تاسو که د هر میاشتې ارقام واخلي ان روغتیا وزارت نه تاسو ارقام واخلي یعنی فیصدی د مړینې په ماشومانو کې د خوارځواکۍ په خاطر دا میاشت په میاشت اوچتیږي او دا د تشویش وړ خبره ده.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده لخوا د امر بالمعروف د قانون د توشي وروسته چې په افغانستان کې پر ښځو او سړو باندې سخت محدودیتونه لګول شوي او د مرستې رسونې او د نړیوالو او داخلي غیر حکومتي ادارو د فعالیتونو څارنه او ارزونه سخته شوې ده.
اوس که د دوی فعالیتونه د څار په نامه باندې محدودیږي یا ټکنی کیږي، دا په مستقیمه توګه د اړمنو خلکو لاسرسی مرستو ته محدود کاندي او په دوی باندې ډیر زیات منفي اغیزه ولري. نو ضرور ده چې د محدودیت په ځای دغه بنسټونو سره مرسته وشي چې د فعالیتونو لا پراخ شي او په منظمه توګه مخکې لاړ شي.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام تیره اونۍ ویلي و چې که څه هم تر اوسه د څارنې او ارزونې دغه بهیر څخه د دوی فعالیتونه نه دي زیانمن شوي، خو د پروګرام د وضعیت څخه د څارنې د خپلو کارکوونکو، همکارو، شریکانو او مرسته اخیستونکو د خوندیتوب لپاره د حاکمو چارواکو سره په فعاله توګه کار کوي. احسان لاریوبزی، امریکا غږ، واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه پاتلور 79 شپته چنل او د آشنا رادیوي خبرونه پاتلور 79 شپته چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
زمونږ د واشنگټن د سټډیو نه اوري. د اسرائیل جګړې د اکشن به پورس هم په دوو جبهو کې دوام درلود. اسرائیل وی په لبنان کې د حزب الله د استخباراتي قومندې یو مرکز وشتل دی. په غزې کې مرستندوی کارکونکو وی د غزې په شمال کې 13 شپه د اسرائیل په یو هوایي برید کې څه باندې 3 کسان وژل شوی دي او د اسرائیل صدر اعظم حزب الله ډله تورانه کړي چې د هغه د وژلو هڅه یې کړې ده. نور حال په رپورت کې.
روغتیایي چارواکي چې د حماس تر کنټرول لاندې په غزه کې کار کوي وایي د شنبې په ورځ د اسرائیل هوایي ځواکونو د غزې په شمال د بیت اللهیا په خار کې یو چوپوړیزه ودانۍ په نخښه کړه چې پکې لک تر لګه درې او یو کسان وژل شوی او لسګونه نور ټپیان شوی دي. خو د اسرائیل پاوز ادعا کوي چې د بریت پاړه لمړنۍ څېړنې ښیي چې د مرګ ژوبلو د شمیر پاړه مبالغه شوې ده. تر دې بریت مخکې د شنبه په سهار اسرائیل په غزه کې یو کونځای په نخښه کړ چې د غزې بې ځای شوي خلکو پکې پناه اخیستې وه. د راپورونو لمخې په دې بریټ کې لک تل لګه و کسان وژل شوی دي.
ډیر ماشومان ټپیان شوی، ډیر شهیدان شوی او د بدن ډیر ټوټې پرتې دي. دا څه حال ده؟ دا یو کلینیکو او ماشومان پکې وو. په دې ځای کې به ځای شوی پناه اخیسته و. دا ظلم او ناروا ده.
او په لبنان کې د اسرائیل پاوز اعلان کړی چې دوی د یکشنبه په ورځ په لبنان کې د حزب الله د استخباراتو پر یو مرکز او په پلازمینه بیروت کې د وسلو ترزمکه لاندې په یوې فابریکې بریټ کړای او په وینای د حزب الله درې قومندانان یې وژل دي. که څه هم تر اوسه حزب الله په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د لبنان اوسیدونکو د یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي.
په سیاسي لحاظ دا محسوس کیږي چې د دې کړکېچ نه ډیر خلک ویر لري. د وضعیت په اړه موږ نه پوهیږو چې مخ په وړاندې به څه پیښ شي.
په اسرائیل د حماس د تیر کال په بریدونو کې شاوخوا 1200 اسرائیلیان ووژل شول چې ډیری ولسی وګړي وو او تر 250 ډیر یرغمل شول. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي په غزې کې د اسرائیل په بریدونو کې تر اوسه 240 ډیر کسان وژل شوی دي.
لبد مرغه 240 فلسطینی شهیدان د نړۍ وجدان راویخ نه کړ، خو په نیویارک کې یو پښو ته هم تاوان ورسیږي، نړۍ به د پښو ملاتړ وکړي. زه یوازې غواړم تاسو ته د پیښې یادونه وکړم. په ایران کې مهسا امینی وژل شو چې خای ایرانیانو هغه په قصدي توګه وژلی وي، خو د نړۍ غوسه یې راو پاروله.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون شنبه د ایران له ملاتړ برخمنه حزب الله ډله تورن کړه چې د د وژلو هڅه یې کړې ده. د لبنان حزب الله ډلې چې ایران یې تمویلوي د دې بریټ مسؤلیت نه دی منلی، خو په ملګرو ملتونو کې د ایران استازولۍ د شنبه په ماښام ویلي دا د حزب الله کار و. په ورته وخت کې د امریکا د دفاع وزیر لایک آستن ویلي واشنگتن وړي چې اسرائیل په بیروت کې او د بیروت شاوخوا خپل بریدونه څه کم کړي.
د ملکی تلفاتو شمیر خورا لوړ ده او هیله ده چې د خبرو لاره د ته زمينه برابر شي چې په دوړو لوري کې ملکیان بیرته خپل کورونه تستانه شي. ولسمشر بایدن په دې اړه خورا روخانه دریض لري. هغه کاریډاله په دې مسلې سخت کار کوي چې موږ شکړای چې یو مثبته نتیجه ترلاسه کړو.
بل خو د یکشنبه په ورځ له لبنان څخه د حزب الله ډلې د اسرائیل په شمال او یا راکټونه وویشتل چې ځینې په هوا کې خونسا شول او ځینې په ځینو برخو کې ولګېدل. څیړونکي په دې اند دي چې په جګړې د اسرائیل حماس او حزب الله ټینګار د دې هیله کمه کړې ده چې د یحیی سنوار وژل به په غزه او لبنان کې اوربند ته لاره هواره کړي. برېښنا عمر خیل د امریکا غږ واشنگتن.
متزا دړخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
امریکا غږ آشنا رادیونه رپورټونه اوري. ځینې څارونکي وایي اسرائیل د حزب الله پر وړاندې د خپلو نظامی عملیاتو د یوې برخې په توګه په لبنان کې د زیات ویش هڅه کوي. بلخوا په دې حال کې چې جګړه هم روانه ده، یو شمیر لبنانیان د هیواد د یووالي موقع ویني. په دې اړه له لبنان د جیکب رسل د راپور پښتو ژباړه اوریدو ته ستاسو پام را ګرځو.
هغه بریدونه چې اسرائیل د حزب الله په وړاندې کړي زیاتره د لبنان په سهیل او د بیروت په څنډ کې تر سره شوی دی. دا هغه سیمې دي چې زیاتره پکې شیعه مسلمانان اوسیږي او حزب الله هلته تاسیسات لري. خو ځینې دغه په نشه شوي سیمې لکه په ایتاو کې د لری پروت کلی چې زیاتره مسیحان او نور پکې ګډ اوسېږي. دا هغه سیمه ده چې له جګړې سره یې زیات سروکار نسته. دا ویجاړې د هغه ودانې دي چې د لبنان له جنوب څخه دراغلو کورنۍ لپاره ځانګړې سوي وه. ملګری ملتونه وایي چې دو شنبه ماپشن پر دې ودانې د یو توغندې په برید کې 22 کسان چې زیاتره کوچنیان او ښځې ووژل شول. اسرائیلو د دې او نورو ورته بریدونو په اړه څه نه دی ویلي، خو ډیرو کسانو ته پیغام روښانه ښکاري د شیا مسلمانانو سره نږدېوالی خطرناک دی.
زما له نظره دا د اسرائیلو یوه هڅه ده چې شیا ټولنه جلا کړي او د لبنان په پراخ پس منظر کې هغوی په غوسه کړي. دوی غواړي حزب الله او ملاتړو ته پیغام ورکړي چې په لبنان کې د اسرائیلو په وړاندې یوازې دي.
حزب الله د ډیرو کلونو راهیسې په لبنان کې تر ټولو پیاوړی سیاسي ځواک و. اوس چې حزب الله تر ډیره ځپل شوی، داسې ویره ستا چې د قدرت خلابه نوري بې ثباتۍ ته لاره هواره کړې. هغه ویره چې اسرائیل پرې پوهیږي.
You have an opportunity to save Lebanon.
تاسو وړاندلې دي چې لبنان په یو غوښمهاله جګړه کې گیر شي د بچکولو فرصت لري. داسې جګړه چې د غزې په څیر وی جوړول او تکلیفونه ته لار هواره کړې. دا باید داسې نه وي.
دا ویډیو چې د لبنان د خلکو لپاره د یو پیغام په شکل خبره شوی او ډیرو کسانو لیدلې د کورنۍ جګړې لپاره هڅه بلل کیږي.
د لبنان خلکو ته د نتانیاهو وروستی پیغام چې وایي تر څو چې دوی په حزب الله کې دي، اسرائیل به لبنان په غزي بدل کړي، یو مخامخ پیغام دی چې د لبنان د ولس او شیعه ټولنې ترمنځ د درز رامنځته کولو په موخه تر سره کیږي.
په شخصي ناستو کې زیاتره لبنانان د حزب الله او ملاتړو په اړه غوسه ښکاره کوي. دوی ویره لري چې پر شیعه‌ګانو به د اسرائیلو په بریدونو کې گیر سي. دوی ته اوس هم د 1980 او 1980 د کورنۍ جګړې یادونه تازه دي. ځینې خلک د دې جګړې د پای ته رسیدو وروسته د لبنان د دولت لخوا د حزب الله د تاسیساتو ترلاسه کولو ته د یو فرصت په سترګو ګوري.
یقینا چې فرصتونه موجود دي، خو زه فکر کوم چې اسرائیل او امریکا له د باندې د دې کار کولو هڅه وکړي، دا به یو لوی تیروتنه وي.
دا د لبنان هغه حالت دی چې اسرائیلي بریدونه د یو والی او یا هم ویش په طرف سو کولای سي او یا هم د یاد هیواد راتلونکي په بې برخلیک حالت کې پرېږدي. شافیا سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
د سیمیاو نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو ناوړي چیرونکې وایي د امریکا د ویسکانسن په ایالت کې یو ناحیه په دې تصمیم کې مهم رول لري چې د نومبر میاشتې ولسمشریزي ټاکنې دیموکراتان وګټي که جمهوري غوښتونکي. د امریکا غږ خبریالې ویرونیکا بالډیراس اګلیاسس د ډن ناحیه د ټاکنیزو پریکړو او تدابیرو باره کې رپورټ را لېږلی دی چې تاسو یې پښتو ژباړه اورئ.
د ویسکانسن د رقابتي ایالت ګټل کول شي د دیموکرات او یا هم د جمهوریت غوښتونکو ګوند کاندید سپین مانی ته ورسوي. په 2018 او 2020 کلونو کې دغه ایالت په سلو کې د یو امتیاز نه په کم رايو وګټل شو. په داسې حال کې چې اکثره خلک په دغه ناحیه کې محافظه‌کارانه پالیسي ته متمایل دي. دن چې د ویسکانسن دویمه لویه ناحیه ده او د ویسکانسن په هانتون په کې ده د روشن فکرو او اعتدال غوښتونکو مرکز ده. د جمهوریت ریاست د پاره د دیموکرات ګوند کاندیدا کاملا هاریس توقع لري چې دا ایالت به وګټي، خو خبره دا ده چې سومره رای به وګټي.
کچری هغه وکړی شي چې د ډان په کاونټي کې ډیر خلک رای ورکول ته جلب کړي، نو خای چې د کامیابی لپاره د رای تفاوت ډیر زیات وي، یعنی دومره زیات بوي چې د کامیابی اخیری سرحد ته به ورسوي.
واګنر وایي په دغه ناحیه کې چې محافظه‌کاران پکې مخبزیتې دودي، هم دغه راز کېده شي د پخوانی جمهور رئیس ډانلډ ترامپ کمپین ته ګټه وکړي.
The state's going to come down to هغه وکړی شي چې یو دوه یا درې زره یا لدې نه هم زیات رای ورکون کې رای ورکول ته جلب کړي، نو شاید د هغه رایو د تلافی لپاره به کافی وي چې دغه ناحیه ته چیرمه حوزو کې یو بایلي.
په نومبر کې د زیاتو رایو د ترلاسه کولو لپاره دواړو دیموکرات او جمهوری غوښتونکي ګوند په دغه ناحیه کې د خپل پلویانو د ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره پیغامونه برابر کړی دي.
The preservation of democracy.
د دیموکراسي ساتنه واقعیا یو مهمه موضوع ده، همدارنګ د امیدواري خدماتو ته لاسرسي.
د جمهوری غوښتونکي ګوند پیغام زیاتره د اقتصادي مسلو په حق لده.
د دوو کسانو نه به یو انتخابيږي، یو خو د ډانلډ ترامپ دی چې د جمهور رئیس په حیث اقتصادي کامیابی ثابته ده، او بل خو ته کاملا هیرس ده چې د یو ناکام ولسمشر جو بایدن لاره تعقیبوي.
دیموکراتان دغه ارزیابي ردوي. د مارکس د پوهنتون د سروې په اساس په ټولي حالت کې یوازې 0% رای ورکونکو لا تر اوسه پورې تصمیم نه دی نیولې چې چا ته رای ورکړي.
زین تر اوسه فیصله نه ده کړې، ځکه چې دوی اصلا د سیاسي مسلو نه ستړي شوي دي او دومره توجه ورته نه کوي.
دغه ګوندونه په دې انتخاباتي کمپین کې چې اوګه په اوګه روان دی، د ډان په ناحیه کې د همدې رای ورکونکو د ترلاسه کولو لپاره په دې امید هڅو ته ادامه ورکړي چې په دې ایالتي کمپین کې او همدغه راز امکان لري د جمهوري ریاست لپاره کمپین کې مهم رول ولري. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي، نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انځور درکو.
رپورټونه ته ادامه ورکاو. که څه هم یو شمیر نړیوالې ادارې وخت نا وخت افغانستان کې لا هم د کوکنارو د کښت او له افغانستانه د نشه یي توکو د قاچاق په اړه راپورونه ورکوي، خو د طالبانو د حکومت د نشه یي توکو سره د مبارزې مسولین بیا وایي چې د کوکنارو کښت علت 3% پاتې دی او نورې له منځه وړې دی. محمد ابراهیم مومند په اړه رپورټ لري.
د طالبانو له نشه یي توکو سره د مبارزې موین عبدالحق خونزاده همکار امریکا اکثر به خبرو کې وویل چې افغانستان کې د نشه یي توکو د کښت اړوند نړیوالې موسسې او ملګري ملتونه دقیق او ډیر معلومات نه لري. د نوموړي په خبره اوس مهال افغانستان په لویو ځمکو کوکنار نه کرل کیږي او کښتونه هم ولري، نو د ځینو خلکو تر کورونو او باغچو محدود شوي دي او له همدې امله دوی ویلی شي چې په افغانستان کې 99% د کوکنارو کښت بند شوی دی.
یعنی یو پیسہ زدا و چې هغه د تخلف کی نو کته سي صاحب کی په افغانستان کې 15 پیسہ د مزک ټول کوکنار وو اوس په ټول افغانستان کې 15 پیسہ د سپر 15 پیسہ د پات دي. نو کزه راوخې 15 پیسہ د چې د ملي متحد راپورم تایید کې نو 15 پیسہ د خلکو تخلف کړی دي. هغه طبعاً په افغانستان کې هر رقم خلص تا اغه دا فکر کوي چې دوی په کور کې کرلې دي کې دا څو خبر نه سي. بعض خلک خو طبعا اقتصادي مشکلات لري، زموږ سره خارجي ډونرانو هیڅ همکاري ونه کړله، خلکو ته هیڅ په دې معاشات ونه رسولې.
د هغه په وینا کال کې درې ځلې د کوکنارو د کښت په وړاندې په بیلابیلو ولایتونو کې عملیاتونه لري، نو ځکه هیڅ ځای ښکاره نه کرل کیږي. خو دا چې اوس مهال دوی عملیات روان دي چې په پای ته رسېدو سره به یې د کښت او تصفیې په اړه رسنیو ته وروستي او ثمرقام وړاندې کړي. په ورته وخت کې دهقان بیا ګیله لري چې دوی سره د بدیل معیشت په برخه کې مرستې نه دي شوي، تخمونه قیمته دي او په غنمو او جوارو گزارنه کیږي. دوی وایي چې د ښکاران د مجبوریت لمخې تریا کو چسکري زکه چې ښه حاصل ورکوي او ګټه زیاته ده.
د ښکارانو خو ډېر غریبه طبقه ده، په دې خاطر کری چې د کوکنارو قیمتونه ډېر زیات دي، بلل دي، نو غنمو جوارو نه چې نه جوړیږي. دولت هم له ښکارانو سره کوم کومکونه نه دي کړي چې هغه ته زراعتي تخمونه ورکړي یا پارو ورته ورکړي سره ورته ورکړي.
دا وجه دا ده چې خلک غریبان دي او وسطوان نه لري چې د خپل کور مصارف پوره کړي. د دې له وجې نه نو خلک خپل وایي چې د خپل کور مصارف یا چرس وکړي یا کوکنار وکړي. دغه له وجې نه خلک دغه ته لګ لګ مخه کړی ده.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غټ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غټ په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902.1 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 209.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنې پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه پر لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لاندو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پر لاندو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
زمان غد ده واشنگتن ده ستدیو ناوری. د لغمان ولایت ځنې اوسیدونکو د افغانستان د ځنو نور سیمو په څیر د پنیر په جوړولو او پلورلو د ژوند ارتیاوي پوره کوي. د لغمان د قرغیو ولسوالۍ ځنو اوسیدونکو د ګوتو په شمار غواګان ساتلی او د شیدونې پنیر جوړی او بیا یې عام بازار کې پلوري. پنیر پلورونکي او پیرودونکي دواړه د خپل کار نه راضي ښکاري.
د شیدولرونکو غواګانو پالنه که څه هم ګرانه ده، خو پالونکي په همدې کار خپل کورنۍ پالي. د لغمان پنیر اوس د افغانستان د کلیوالي خوړو د خوند استازیتوب کوي. د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ کلی سرفراز خان کلی اوسیدونکي خانغه په دې خوښ دي چې د خپل زیار ګټه ویني. د د پنیر په کور دننه او بهر ګڼ مینوال لري.
دینه د غواګانې نه شو دې لشو پنیر جوړو بازار ته وړو چې بازار ته مونږ ویسو، یعنی کنجاړه ممده باندې راوړو، اوړه ممده باندې راوړو، هر شی سودا مریض ممده باندې دا، یعنی مونږ بل کار نه کوم دا کار ده.
10 کیلو ګرامه پنیر مور کوي او د پلورلو لپاره د ولایت بازار ته وړي. هغه وای یو کیلو پنیر له 250 نه بیا تر 300 افغانۍ پورې پلوری او د کورنۍ ټول غړي په خواره بوختي او کاروبار جوړ دی.
پنیر والا مختلف ریټونه دي، بعض وخت کې دا شو دی کم شي جګسي دا 2000 شي، بعض وخت 1500 شي، یعنی د سې وخت راځي چې 2000 روپۍ هم خرڅيږي همدغه ریټونه دي.
د پنیر جوړول خای ډیر ته سخت وي، خو د لغمان ولایت په ګڼو کلیو کې خلک پنیر جوړوي. د سیمې اوسیدونکو وایي د کورنۍ ګټه وټه په همدې مالداري پورې تړلې ده.
او همدغه کاروبار د همدغه مالداري د بل چشي مون کاروبار نشته. یاره خوشاله هم دې سره، شکر الحمدلله چې هم دې سره وخت تیریږي.
د محترمان بازار د لغمان ولایت د پنیر د پلور او پیر اصلي مرکز ده. دلته هټیوال وای د چارباغ او امبیر پنیر ډیر مینوال لري.
پنیر مختلف ځایونه راځي، چارباغ، امبیر، کلمانو، د ګونپالو، هم دی ولای شو خو نه راځي او بس راځي مناسب به باندې موږ راکوي، به موږ خرڅو 200 روپۍ موږ بجه ګټو.
د یادونه ورده چې یوازې په لغمان کې نه بلکې د ننګرهار ولایت په خیوه او درینور ولسوالۍ کې هم ځایی خلک پنیر جوړوي چې ډیر مشهور دی.
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا خدای مالشي.